دویمه نیمه که در تا 15 دقیقه است لرو خود راقی ورانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیت سافریزر وایي جنسیتي اپارتایډ چې د دې بوینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا سازي هم د پرونی وی خبري غونډه ته ویل شي د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغې زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلوم وسله والو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې میرمن نمړه یې په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته اچولی دی. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. میټو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډار سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګری د اسرائیلو د برید په وړاندې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشرۍ دفتر پر ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په پرونی برید کې د سپایي پازران انقلاب ځواک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي. په برید کې د ایران د کنسلګری ودانۍ هم نړېدلې ده. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه وکارکوونکي چې درې یې د استرالیا، برېټانیا او پولنډ او یو یې د امریکا او کاناډا دوګونی طبیعت لرونکی وو او نور فلسطینیان وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د دې موسې د کارکوونکو د موټر کاروان سره لدې شوې د دې موسې بیرغ یې درلود او د اسرائیلو په سره همغږي هم کړی او بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې په نښه شوي دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل تنه خواړه وروړي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې لسبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغاني د ثبات او د قشتپې د پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکو یو په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څخه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسي چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران و طول معذب و بیدن خطا. السلام علیکم و رحمت الله.
موګه او تاسو وینئ چې دا څه د پاسه د وکاله تاسیات ک د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدلیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینی شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه الخی د ناقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هر سل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبانو اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یا څلوېښت یا څه پنځوس هېوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تلې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسري امنیت سره دی چې لږ کټکوب به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. هغه سی په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپي او یا هم د سیمه ییز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو څو لوی یا کوچنۍ پروژې نه شي کېدی، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډېره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفي ته وینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس ویل کېږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفي او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارت یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده، چې په د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي، چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره، چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامت پورې، د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره، د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه سیاست دکتورین وي، هغه امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي، او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې، د عزل، د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه، او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه، او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي وي. دغسې یو قانون تشه هم موجود ده، د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره داسې مراودات ولرو او د یو بل پیژندل د دې قوانینو په اساس خپل اړیکې تعریف کړی شو او خپل اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي چې هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب به خبری وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنی لري، خو په زینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري، د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي، څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسې ته، قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته، له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه، د دې حالت دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه سي یو نظام چې باید ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هسی او نظام نده، مشخصا تکرار د تیر و پینده تلویخ کلانو رژیمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بین هر دل چه حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل ده خوخی خپل ده عقیده او خپل ده ایدیالوژی مطابق کوخخ کرده چه پر ولس هر چه وطه دی، حتی دا خلاف د شریع هم وی، گرچه دوی د شریع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې، من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لارې جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولی تر وزیر پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي، بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي، لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډېر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پرېکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پرېکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت ته په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده، او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي؟
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی، او تقریبا که داسې ووایم پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور پلارکون کی په شمول د مولا یعقوب په شمول د اقانی صاحب په شمول د مولا دلاور حتی حنفی مولا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لمړی مرستیال مین دا یو موافق ندی خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین اته عادی تقرریګان چې متاسته مخکې مردونه او کړ چې د ټیټ ساتي چې بیا وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کیږي چې او مدیر هم وي نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تشوي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبه مرغه مخامخ نشو نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغله ده ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل د سرګن نشو نه د اخترونو لپاره به سرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی نړۍ کې یاو زره چالو سو پینځه تلګ کال نو ورسته موږ د بهسته د حجر په کار کې په ځوان نشو کولای په دغه ټول ټکنالوژي نه چې دی ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولز د فار هم دا ضروري شه د خپل امیر او پیجنې د عقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې د ازمو امیر دی چې پیجنې نه شابګاون معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره تر شا امیر موجود دی او احکام راځي
بله مننه انصاری صاحب لکه څنګه چې تاسو صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه جوړ شوی دی طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که قوانین دی که غیر در رهبری تعینات او نور دی او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی او یا د خدماتو ارائه کول دی که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو د کمونیزم سیاسي فلسفه مولده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې و چې په خلکو تپل شوي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا چین دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملي نشوه او پراخې ستونزې درلودې موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي دغسې تقریبا سل کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول وحریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی که زه د دې نظره تاسو ته لاندرن هواسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د الهو العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه، چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و. په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو، که د سیل رالنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته شکل د امارت مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه یې بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي، او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل، د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال زرګینه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چېرته مونږ اسلامي نظام ته ځو، هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي، دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه، او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي، تر څو ټولنه د پرمختګ قراری جوړ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکوي چې ګواکې داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی، ګواکې او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي، خو نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي، او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغې سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی، او تصمیمونه اعلامیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل، او دا ولس د اصطلاح یو رقم په فالک ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدغه پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
علت واضح خودخواهی وینما او ځان خوښونه وینما بې اعتمادي وینما ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي خو دا داسې نه ده. دا ولس 30 میلیونه انسانان په دې کې ټول برخه لري. دا ولس دا هېواد د 30 میلیونه انسانانو دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعا دغسې یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي. لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخ وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی. ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
من نه استاد صاحب انصاری صاحب لکه څنګه تاسو مخکې په خبرو کې ویلې طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید. نورې ډلې ټپلې یو تښتېدلې له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي. ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کرار شو. دې ته د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نه شي؟ هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپله فعالې شي او د سیمې هېوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2008 حتی 2012 پورې دغه مرستونې نه وې، مګر ورو ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیره دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل که هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیفه وه هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو 100 کالو کې ډېر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدی شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سعادت.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio